یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه خبری مجله کې هرکلی کوم، او د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. له د نم ډیره زیاته مننه، له تاسو نم ډیره مننه چې دا خبرونه خبری خبرونه را سره تر پایه اوري. په دې خبرونه کې مو بلابل مطالب راټول کړي دي. د روانې خبرونې دوهم نیمای نور بس ته ونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې ده، چې هغه به په خپل وخت سره نشر ته سپارل کیږي. خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې علی محمد صالح وړاندې کوي.
په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. په انډونیزیا کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي نن هم په طوفان زپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په اورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست عبدالاحد بهایی ازادي رادیو ته ویل چې ملکیان د دواړو خواوو لخوا له پامه غورځول شوي دي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سو استفاده کوي، هم یې طالب په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنګ کې زیاد دخل یې په کار راشي.
په اورزګان ولایت کې له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو نښتو او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي شي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وسوه چې شدت یې درې شتر په حساب 1.5 درجې شول سوی، او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له کبله تسونامي طوفان راغی. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال انجینیر احمد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار په دیو قلعه سیمه کې د پولیسو پوسې ته څیرمه شوې ده. د په خبره په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی. د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شول شوی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په یوه توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان تروریستان ساتي. سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي.
آئے دن پاکستان ہم پر مانو ادھیکار کے الگھن کا آروپ
تروسہ پوری پاکستان ہندوستان ل بشری حقوقوں پر سرغړاون تورنوی تر تروریستان سوق د بشری حقوقوں لوی سرغړاون کی کیدای شي. دغه تروریستان د بے گناہ انسانانو ژوند اخلي، د جنگ پر محل بے دفاع انسانانو د ډال پټوګه کار اخلي. خو پاکستان د چا په لوي کوي؟ د وژونکو په لوي کوي او د هغو کسانو په اړه چوپتیا غوړه کوي چې وژل کیږي.
میرمن سوارج دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. ویل چې دا چورلټ دروغ ده. د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعت وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ویل چې هند تر سولې سیاست ته زیاته ترجیح ورکوي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اوساما بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووژني په پاکستان کې اوسېدی. دی همداراز ویل چې د هند د ممبۍ د 2008 کل د حملې چې 1038 کسان پکې وژل سول، اصلي طرح لا هم په پاکستان کې په کوڅو او واټونو کې بيغمه ګرځي. خو پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې مشکوک کسان ونیسي. په پام کې وایي چې سوراج او قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په څنګ سره وګوري. خو هند دا غونډه له اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړ چې په لانجمن کشمیر کې یو هندۍ پولیساته یې وژل سو. قریشي وویل چې دا دریم ور دی چې هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي. د انډونیزیا په سولاویسي ټاپو کې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي له نن سهاره بیا په زلزله او تسونامي ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. داسې اټکل کېږي چې په دغه طوفان او تسونامي کې به په زرګونو کسان مړه شوي وي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کالاو وایي چې له لرې پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې شوي، د خبرونو تر لاسه کېدو وروسته شاید د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. د جمعې په ورځ د ریشتر په مقیاس 1.5 درجې زلزلې د تسونامي د طوفان سبب سو چې څپې شپږ متره لوړې وي. دغې څونامي پالو شروځه په چې شاوخوا درې لکه او پنځه دېرش زره کسان پکې ژوند کوي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې مشر ویلیام رامپن ګیلي پرون ناوخته په پالو ښار کې د 320 کسانو مړینه تایید کړې وه. د ویلي وه چې په دغه ښار کې په لسګونو کسان لا درک دي او ګومان کېږي چې ځینې به یې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې وي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه اچونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لاره ورسي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف د ټول پښتنې په درشل کې د خلکو ډلې ته په وینا کې ویلي چې دغه ټول پښتنه له څو اړخونو مهمه ده.
دغه منصفانه حل لاره نه یوازې زموږ له جنوبي ګاونډي هیواد یونان سره زموږ دوستي ټینګوي، بلکې په خپل ذات کې یو لوی تړون دی چې زموږ په وړاندې د ناټو او اروپایي ټولنې ورونه پرانیزي.
په مقدونیا کې د ټول پښتنې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پر ځایي وخت 2 بجې پرانستل سوي او د ماښام تر 2 بجو به پرانستې وي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کې غواړي. دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او راپورونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن.
په همدې اړه به د نړیوالو اړیکو له یوه کارپو سره هم وغږیږو. د بشري حقونو د څار یوه ډله وایي په اروزګان کې د جګړې ښکېلې غاړې د ملکي خلکو ژوند ته پام نه کوي.
د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سوی استفاده کوي، هم یې طالب په کار راشي هم یې دولت په کار راشي.
په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې موندل شوې دي، په دې اړه به هم رپورټ درته نشر کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړی دی، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. نور مطالب هم لرو. دا خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کولای شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه د امریکا او نورو هیوادونو ملاتړ مهم دی. د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکینی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي دا ډول ګندونی د افغان حکومت له دری څخه د ملاتړ په معنا دی او باید عمل پرې وشي. دا موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی دی. د اوس سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د امریکا نوی دریز د افغان سولې پر رابطه کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو خپایله مو ګرځي. د شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته ویل دا چې امریکا له قید او شرط پرته ویلي دي چې اعلان کړی چې له قید او شرط پرته له غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. دوی هیله لري چې دغه اعلان وکړي شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د خبرو لپاره ښه پیلامه وکړي.
مونږ هرکلی کوو چې متحده ایالات مونږ سره مرسته کوي تر څو چې د سولې د پروسې تسریح کولو لپاره ډېر مهم او اغیزمن وي. مونږ منتظر یو چې سلوالو طالبان هم زر تر زره په خپل آمادګي همغه څه چې حکومت اعلان کړی دا هغوی هم اعلان وکړي تر څو چې د مذاکرات پیلې دل موږ او تاسو او د افغانستان په اساس هیوادوالو شاهدان اوسو.
اکرام صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې دوی البته امریکایان له قید و شرط پرته حاضر دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه پورې طالبانو په دې رابطه څه نه دي ویلي، خو ښاغلي خلیلزاد له ځینو لویدیځو رسنیو سره دا مطلب بیان کړی او دی ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو له تر ټولو اوږده جګړه چې روانه ده، دا باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره یو مناسب حل لارې په دلی دوی اخته دي. زلمی خلیلزاد هم دار از دا خبره هم کړی چې په اوس وخت کې پاکستان غواړي چې یو نوی فصل کې البته د همکارۍ باب پرانیزي، او امریکا چې خپل هدف البته په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت په دغه هدف کې د رسیدو لپاره د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې له طالبانو سره البته د قید و شرط پرته د خبرو وړاندیز کیږي، خو د امریکا لپاره لومړی ځل ده چې دا خبره کوي. تر دې وړاندې افغان حکومت د کابل پروسې په ناسته کې دا خبره مطرح کړې وه چې هغه مهال د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو له دغه اقدام هرکلی کړی و، خو طالبانو بې ویلي وو چې دوی نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالتونو سره په خبرو ټینګار کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وایي چې د امریکا دغه دریس د افغان حکومت د موقف د حمایت او ملاتړ په معنا ده، او ټینګار کوي چې همدغه موقف کولی شي په افغانستان کې د طالبانو افغان حکومت ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. نو ښاغلی صدیقي دغه اعلان ته خوشبینه ده او هیله ښیي چې په افغانستان کې ژر تر ژره د طالبانو امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي.
ډیر زیاته مننه. درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا ویله طالبانو سره د امریکا له قید او شرط پرته د خبرو لپاره چمتووالی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره اسانتیاوي رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې امریکا له کوم مخکېنی شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتووالی لري. په همدې مسله کې پاتې کیږو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل، غواړو په همدې اړه د سیاسي چارو له یوه کارپوه خالد سادات سره چې د حالاتو سارونکو هم د خبرې ورسره ولرو. هم دا اوس سره سادات صاحب د ټلیفون په لیکه دي. سادات صاحب، ستړی مشي، غرمه په خیر. ک پیل لمدینه کوچه د امریکا ملاتړ ستاسو په نظر باندې د افغان سولې له پروسې نه سمره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د امریکایانو اوسنۍ دریز د طالبانو سره د مستقیمو خبرو او داسې خبرو چې د قید او شرط پرته خبر تر سره کیږي، دا د دې بحث کېدلی شي چې خپل د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یا د طالبانو او د افغان حکومت د مستقیم مذاکراتو لپاره په دویم پړاو کې لاره پرانیستل شي. یعنی خپل دغه کنګل باید امریکایان د طالبانو سره مات کړي، د هغې نه وروسته بیا کېدلی شي د طالبانو د افغان حکومت مستقیمې خبرې. زما باور دا دی چې بلې، د افغانستان د حکومت لپاره، د سولې د پالیسۍ لپاره، د سولې ستراتیژۍ لپاره، او خصوصا هغه ابعاد خبرو چې هغه د افغاني مذاکرات پورې اړه لري، زما باور دا دی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې د افغان سولې سره همکاري کولی شي.
سادات صاحب، په خپل د خلیلزاد راتګ دغه موقف ته د امریکا د یو ځانګړي استازي په توګه څومره هیله مندي موجوده ده دا واري چې دغه ډول خبرې به ښې نتیجې ولري؟
د زلمی خلیلزاد راتګ په داسې وخت کې چې هغه د افغانستان دلته په افغانستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، بیا د ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی، په عین زمان کې د طالبانو سره د اړیکو په پاللو کې د هم نږدې پاتې شوی دی، افغان حکومت سره په نږدې کار کولو باندې، او د بن د کنفرانس خراونې سه تر اوسه وخته پورې په مختلفو وختونو کې د افغانستان موضوع کې په دخیل پاتې شوی دی. ولبل اړخه دا یو افغاني لفله، یعنی د افغانستان خپل تولید د افغانستان په حالاتو باندې نسبتا د نورو امریکایانو په تناسب باندې ښه درک لري. یعنی که چېرته د امریکا نور ځانګړي استاد د افغانستان لپاره ورځو، زلمی خلیلزاد د افغانستان د حالات سره یو آشنایي لري. زه فکر کوم د موضوع د نویت په نظر کې نیولو سره په عین زمان کې د افغانستان د حالات پر ارزولو سره زلمی خلیلزاد تر نورو یو ښه ډیپلومات کېدلی شي تر څو د افغانستان جګړې ته خاتمه پیدا کاندي. درېیو مهمه خبره دا ده چې اوس د زلمی خلیلزاد خپل شخصي نظریات یا شخصي افکار د افغانستان د جګړې د عواملو پر مقابل کې ډېر تند دي. تاسو وګورئ چې د زلمی خلیلزاد خبرې د ټول هغه څه وایي، هغه څه میډیا سره شریکي، مطبوعات سره شریکي، ګویا د افغانستان د معضلی، د افغانستان د جګړې اصلي فکر باید تر فشار لاندې ونیول شي، چې هغه پاکستان د افغانستان د مستقیم اشاره کې په کراتو کراتو اشاره کړې ده. زما باور دا دی د خبرونو پر نظر
د روسي پختنې په توګه کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې کیږي د سولې په اړه ویل کیږي نو ورسره جوخت د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو نمونه هم اخیستل کیږي، یعنی په دې معنی چې په افغانستان کې د سولې مسله یو پیچلې مسله ده، فکر کوي چې یوازې د امریکا ملاتړ د دغه خبرو اترو نه یو ښه نتیجه ورکولی شي؟
د ګورې د افغانستان د سولې په مسله کې، د افغانستان په سولې مسله کې امریکایان څه خبره چې کلیدي رول درلودلی شي، اما د امریکا پریکنده سیاست د امریکا تي سیاست کولی شي د افغانستان سیمه ییز عوامل چې د سولې لپاره مهم دي هغه را پیدا کړي. د پاکستان د همکاري موضوع په عین زمان کې د ایران په اوسني حرکتونو چې د ایران د امریکا پر وړاندې افغانستان کوم سیاست غوره کړی، دغه حرکتونو له منځه وړل تر څنګ د مرکزی اسیا سره او د روسیې سره هغه د اړیکو بیرته رغول په بلاخره په ټوله کې د سیمه ییز اجماع او د سیمه ییز همکاري رامنځته کول د هغه بحثونه دي چې کولی شي د سولې لپاره موقد واقعي امید واقع شي. اما د امریکا رول، امریکایانو چې جګړه شي کل د افغانستان کې نظامی او ملکی حضور لري، زه فکر کوم د ستراتیژیک اړخ د امریکایانو طالبان مذاکرات بلاخره د افغانستان د سولې او مذاکراتو نړۍ سره مستقیم اړیکه درلودلی شي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو سید خالد ساداتو د سیاسي چارو کار پوس هم د سو اقتصادي خبرونو لرو چې یوسف خان زدرانه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د کاني سرچینو سروې په بریالیتوب سره روانه ده. د یاد وزارت وایي ان عبدالقدیر مدفین نن ازادي راډیو ته ویل د دغه سروې څخه هدف د قانونو د مقدار، کیفیت او ارزښت معلومول او د وزارت د ستراتیژیک لیدلوري عملي کول دي. څو له دې وروسته د قانونو قراردادونه په ښه شکل ترسره شي. ښاغلی مدفی وایي دا سروې د دې وزارت د قانون او جیولوجي د سروې ټیم لخوا پیل شوي او د هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، ننګرهار، تخار، بدخشان، کابل او بغلان په ولایتونو کې روانه ده. دی وایي دا سروې د قانون له وزارت سره مرسته وکړي چې د کان له قرارداد وروسته څومره عواید ترلاسه کیږي معلوم کړي. دا غوښتنې له دې وړاندې دا کال په اټکلي شکل ترسره کیدو. د سرپل د کرنې او مالداري ریاست په پام کې لري چې 450 ټنه کیمیاوي سره او اصلاح شوی غنم د دغه ولایت په بزګرانو وویشي. د سرپل د کرنې او مالداري رئیس سید معین الدین آئینی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندازه مرسته د دغه ولایت د 3000 بزګرانو لپاره چې په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د سروې له مخې په نښه شوي ورکول کیږي. ښاغلی آئینی وایي کیمیاوي سره او اصلاح شوي غنم د حاصلاتو او د بزګرانو د عوایدو په لوړېدو کې ګټور دي. دی وایي د کرنې وزارت هر کال یوه اندازه کیمیاوي سره او د بزري اصلاح شوي غنم دغه ولایت ته ځانګړي کړي او بیا بزګرانو ته د دې لپاره ویشل کیږي چې حاصلات یې ډېر او عواید یې لوړ شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه نه بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانۍ او پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ شپته پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي راډیو ناورې اوس هم یوه سیمه ییزې مسلې ته ورځو. هند پاکستان د تروریزم په پالرو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر یو بل دغه تورونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په ویناو کې ولګول. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو نه وصل شوی دی نوري صاحب. ستړي مشي، د هند د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې د پاکستان پر اصلا څو ویل؟
بلې اکرام صاحب، د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګو چې پاکستان ترورستان ساتي. میرمن سواراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنې هند له پاکستان سره د سولې خبرې سبوتاش کوي. وی ویل چې دا بیخي درواغ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اوسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او وژني په پاکستان کې اوسېږي ده د همدار از ول د هند ممبئی د 2008 میلادی کال د حمله چې اوسلو آتش په تنه پکې وژل شو اصلي تر الله هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه ګرځي. میرمن سواراج ملګرو ملتونو ته ول زموږ په مورد کې تروریزم په کومه لری سیمه کې نه روزل کیږي بلکې له پولې پورې خوا چې اشاره پاکستان ته په لویدیس کې مو روزل کیږي. بلې اکرام صاحب
نوری صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند د دغو تورونو په اړه اصلا څه عکس العمل ښودلی دی؟
د هند د بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي عمومي اسمبلې ته په وینا کې هند بیا تورن کړ چې تروریستان مالی تمویلوي او ویویل د هیواد د تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده. د هند ممبئی د حملې د اصلي طرح په اړه قریشي د میرمن سواراج د تورونو په اړه وویل چې په دې اړه کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حملو کې دخیل مشکوک ونیسي. قریشي د غرض ویل پاکستان له هغه تروریزم سره مخامخ دی چې د په وینا زموږ ختیځ ګاونډی مالی تمویلوي، اسانتیاوې ورته برابروي او تنظیموي. هغه په پیښور کې پر یوه ښوونځي د 2014 میلادي کال د حملې په ګډون چې له 150 زیات زده کوونکي پکې ووژل شول د پاکستان په خاوره کې د سخت دریځو لخوا حملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې دا د هغو تروریستانو لخوا شوې وه چې هند ملاتړ کوي. بلې اکرام صاحب
روسي پښتنه ټاکل شوی و چې د پاکستان او هند بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. ساس معلومات څه دي چې دغه غونډه څنګه شوه؟
البته په پام کې وه چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غونډو په څنډه کې سره وویني، خو هند دا غونډه له اعلان یې یوه ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړه چې په لانجمن کشمیر کې یو هندي پوله ساتی ووژل شو. هند او پاکستان چې ترمنځ اړیکې تل ترنګلي دي، اکثره وختونه د دواړو ترمنځ د دې سیمې د کنټرول لاین په اوږدو کې شخړې راپورته شوې چې په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړی دی. قریشي وویل دا دریم ځل دی چې د هند اوسنی حکومت له پاکستان سره خبرې د کمزورو دلایلو له امله لغوه کوي. بلې اکرام صاحب
ډیر زیاته مننه. نوري صاحب درنو دوستانو وام اوریدل چې هند پاکستان د تروریزم په پاللو تورن کړ، خو پاکستان هند تورن کړ چې له تروریزم څخه د یوې دولتي حربي یا وسلې په توګه کار اخلي. اوس هم بیرته راګرځو افغانستان ته. د روزګان په ولایت کې د بشري حقونو د سیمیز دفتر مسولین ادا کوي چې په دغه ولایت کې د پوخا په پرتله په روانه جګړه کې د ملکي خلکو تلفات زیات شوي او ښکېلې خواوې ورته پام نه کوي. د روزګان د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې د پوخا په پرتله د ملکي خلکو تلفات زیات شوي دي. په دې اړه حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې وو.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمیز دفتر د سارډلوای په دغه ولایت کې شکیل خواوی د جګړې پر مهال د ملکی خلکو سره او مال ته پام نه کوي او لانړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. د یاد دفتر سرپرست عبدالاحد بایی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتله پر روانه جګړه کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوی. شاغلی بهایی په دې اړه اندېښنه شي او غوښتنه کوي چې باید شکیل خواوی د جګړې پر مهال د خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
خو سر ډیر ځای پر چې ګورو د ملکي د خلکو د ژوند څخه دواړه سوی چې پیدا کوي، هم یې تعلیم په کار راشي، هم یې دولت په کار راشي، هم هغه څوک چې په دې جنگ کې زیات دخلې په کار راشي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې شکیل خواوې سره او مال ته جدي پام نه دی کړی. د دې لړل یو هم و ډیر شکلنه نوربيبي د چي د کورنۍ درې غړي له لاس ور کړی. د نوربيبي چې سترګې له وښکو ډکې وي، لشکیل خواو څخه یې غوښتنه کول چې روانه جګړه دی پای ته ورسوي او په خپل منځونو کې جسول وکړي. زه نه پرشې دمو د لاس ور
کړی، د کور په کار، د کرایې په خپل کې ژوند کوم، طالب چې مریم د خاورې بچي حکومت سړی چې مریم د خاورې بچی دی. موږ نور جنګ نه غواړو، موږ د جنګ ستړي سوي، نور موږ سوله غواړو چې سوله راسي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د تیر کال په پرتله د روانې جګړې قربانیان زیات روړل سوي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې د ساش کال د حمل د میاشت څخه نیولې بیا تر سمبولې میاشتې پورې 1500 کسان روړل سوي، چې له جملې 304 اتیانې زامیان دي او 422 تنه ملکي کسان دي، چې په ملکي کسانو کې زیاته برخه ښځې او ماشومان دي. نوموړی وایي د دغه کسانو له جملې 12 تنه نظامیانو او 22 تنه ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د سږ کال د حمل د میاشت څخه بیا د سنبلې تر میاشتې پورې مجموعاً در روزگان ولایت وسه و شپوش نفر زخمیان را ورسوی دی چی چی در دیر چخه دریسه و چلور اتیا نفر نظامی دی او چلور سه و دو چلویش نفر ملکی زخمیان دی سره همدارنګ د پورته دغه څخه دولس نفر هم شهیدان دي سره چې هغه نظامي دي سره او یویش نفر هم ملکی شهیدان شفخانې ته راوړل شوي دي سره.
د یادونې وړ ده چې د ملکي تلفاتو دغه شمېره یوازې د مرکز ترینکوټ د ولایتي روغتون څخه ده او د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو د روغتیایي مرکزونو معلومات لا نه دي راټول شوي. د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی تل د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه کړې او د ملکي تلفاتو دغه پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا مشر جنرال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ملکی خلک خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې موږ هم د ملکی خلکو نه راوتلي یو، یعنی نه نظامي خلک د ملکی خلکو نه راوتلي دي، نو ملکی خلک موږ د ملکی خلک یو، اردو پولیس ټول د ملکی خلکو نه راوتلي دي. نو مطلب مې دا ده چې موږ په ملکی خلکو رحم کوو، ملکی خلک زموږ دي، هغه سره کومک کوو ملکی خلک ده.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په احمدی د غپړ پر افغان او بهرنی ځواکونو ورغورځوي. شاغ
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
زموږ غږله ازادي رادیو نو ورو اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ او رسپانو تکتن لرو چې یوسف خان زدران به ولولي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصیرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي: سوله له عدالت پرته ارزښت نه لري. ورځپاڼې لیکلي: د افغانستان جګړه د ځمکې په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هره ورځ له خلکو قربانۍ اخلي او له دې امله چې ښکېلې خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسیږي. وړاندې لیکلي: په دغه هېواد کې ښکېل پردي لاسونه هېڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه اقدامات وکړي او یا لاس په کار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی: څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی، هغه شورا چې غړي او کارکوونکي یې لوړې تنخواوې لري، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې لیکلي: باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې 40 کلنه جګړه پای ومومي، باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی، ورسره دا هیلې هم ډېرې شوي چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي: که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی: په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده، خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پرېکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی: واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلام بیا په یو چاپ شوی مطلب لیکلي: د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولسمشر ماڼۍ له قبل لیکلي: اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
اوس هم د آیا پوهېدی یو بله برخه اسمت څاروان درته وړاندې کوي.
تونکې میاشتې د نړۍ د لومړنیو الوتونکو موټرو مخکې تر مخکې خرڅلاو پیل شي. دا موټر چې اخیستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرف کوي، په یو ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې سرعت لري. د ډیلی میل د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر ژر هغو کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې وسپاري. د دې هایبرید الکترونیکی موټرو لومړنۍ نمونې به راتلونکی میلادي کال مشتریانو ته ورکړل شي. د موټر چلوونکی په څه کم یوه دقیقه کې موټر الوزولی یا بیرته کښته کولی شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیګورا کمپنی جوړوي 640 کیلومتره مزل په یو وار چارج کولی شي. تر اوسه د دغه موټر بیه لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې ازمویل شوی ځینې تغییرونه پکې راوړل شوي، مثلا د هایبرید الکترونیکی انجن کیفیت یې ښه کړی شوی، سیټونه او د ناستې ځای پراخ شوی دی. دا موټر د شار د ښکارولو لپاره کمرې او پراشوت او ایربیګونه هم لري. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ترافیک د خوندیتوب ملي ادارې د ستاندرد سندونه ورکړي دي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. وخت 12:13 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نو وروسته نور بس تهونی خبرونه لرو چې حدیث پردیس به درته وړاندې کړي. له آزادی رادیو سره پات شي.
په ورزګان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر وایي د جګړې ښکېل خواوې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه کوي. په ورزګان کې له څو میاشتو راهیسې د وسلولو نشتو او په جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او سونامي په نتیجه کې د خلکو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي شي. د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د خماب ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په یوه توند وینا کې تور ولګوه چې پاکستان ترورستان ساتي. سوشما سوراج پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د ترورستانو ملاتړ کوي. د انډونیزیا په سولا ویسی ټاپو کې د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې کارکوونکي له نن سهار بیا په زلزله او سونامي ځپلو سیمو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر ویلي چې له لرو پرتو سیمو چې ارتباطات ورسره پرې سوي د خبرونو له ترلاسه کېدو وروسته شایي د مړو شمېر زرګونو کسانو ته ورسیږي. او د مقدونیا اوسیدونکو د خپل هیواد د نوم بدلولو لپاره په ټول پښتنه کې رایه چونه پیل کړې ده. دغه ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل سوې ده. که د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي، د بالکان حوزې دغه هیواد ته به په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د شمولیت لار هواره سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې لمون سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ، او یا هم که زموږ له ملمنۍ پوښتنه لرئ مطرح کړئ. لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بسته خبرونه هغه مېرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغوی ته ځانګړې شوې ده، او همداراز په همدې رابطه باندې کومې ستونزې چې موجودې دي، کوم اقدامات چې کېږي، د دغه مسلې څېړنې ته ځانګړې شوې ده. نو نن مو په خبرونه کې میلمنې ته هم بلنه ورکړې. زموږ میلمنه افغان ژورنالیسته فیروز عزیزي ده چې خبرونې ته تشریف راوړی. ډېره مننه چې راغلی خبرونې ته. اوریدونکو 0 9 2 5 0 9 9 0 15 43 اړیکې او زلبیا وایم 0 9 2 5 0 9 9 0 15 43 مو د اړیکو شمیرې دي، کولای شئ را سره تماس ونیسئ. عزیزي صاحب، په پیل کې درته وایي چې په افغانستان کې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، څومره عدالت ته رسیدل د افغان میرمنو لپاره په زموږ ساس په ټولنه کې یو ستونزمن کار ده؟ عمده مشکلات ستاسو نظر کوم دی په دې برخه کې؟ مېرمن
ډېر زیات مننه ځوندي اوسئ. اول خو تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم افغانستان هغه ځای دی او هغه افغاني ټولنه هغه ټولنه ده چې په ټوله کې ښځې ورسره مشکلات سره مخ دي، او بیا عدلي او قضایي ارګانونه خو خورا زیات سخت دي، ځکه دلته افغانستان کې ښځې کله چې کوم مشکلات سره مخ کیږي هغوی بیا ځي د خپل د قضیې د حل کولو لپاره هلته په بیلابیلو یعنی لبیلا بلو مشکلات سره مخ کیږي لبیلا بلو زورونه سره دوی مخ کیږي نو شونه نه د ته حتمان دی وخزه کوم مشکل تلری مسله د حل کی او خپل قضیه د حل کی
د ستونزو مو ویلې مثلا کوم مومده مشکلات دي چې د دې بایس کیږي چې کله چې مېرمنې له مشکلات سره مخ کیږي او تو تاریخ وال سره پاسانه زړه خنه کړی چې اتلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي
لومړی خبره دلته اداري فساد ده د نارینه په ګډون خزي حمله دي مسلې سره مخ دي کله چې خزي زی الته مثلا خپل مسله وي خپل قضيه غوړي ته حل کی خپل مشکل حل کی هغه ته هر مشکل ووسی لومړی خو به ورنه د رشوت وي دي وختنه کیږي او کغه ونسی دلته افغانستان کې د دې لپاره چې اول خو خسته عامه په هواي نه د سوي څنګه باید لار خپل قضيه څنګه حل کی التا ورنه بیل بیل قوتن کیږي په دې باندې هیڅ څوک سترګې نسی پټولای په دې دومره موده کې ما مثلا درې یا درې نیم کال کار کړی دا او د خزو مشکلات سره مې همیشه په وی ریپورتونه کړی دي ورنه مثلا اطلاعات لرم خبرې کوم چې خزي کوم مشکلات سره په دې برخه کې مخ دي التا ورنه بیل بیل قوتن کیږي هغه کترنوالو سی یا اربل څوک سی مثلا دې خپل قضيه ورته وروړي او غوړي چې حل کی او همدارز همدغه مسائل دي همدغه مشکلات دي چې کله د خزو چار وزارت نه پوښتنه کیږي چې مثلا په یو کال کې څومره قضیه دوی ورته رسیدګي کړي چې خزي دي مثلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې غیر یا دغه کار ورته بند وي یا دغه قضایي ارګانونو ته خزو چار وزارت مثلا تیر کال ویلي چې درې زره نه زیاتې قضیه دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې باید حل شوی وي چې کله لوی ترنوالي نه پوښتنه کیږي هغه بیا شمیر ډیر کم خي او د لوی ترنوالي یو دلیل دا دی چې خزي به تخپل قضیه اخلي سمه ده چې مثلا بیر تخبل قضیه دی اخلي یا د صرف نظر کې د خپل قضیه نه دا خو سمه ده شاید بیر ته مسله حل کیږي اما ډیر کله دلیل دا وي چې نه ورته حل کیږي اصلا مثلا عدلي او قضایي ارګانو کې کوم کسان دي یا کوي ترنولان او سیا اما کسان چې سرکار دي یا کارمندان دي د عدلي او قضایي ارګانونو دا خزي دومره زورول کیږي چې هغه مجبوریږي خپل بیر تخبل قضیه واخلي
د دې مشکلاتو یو مېرمن فکر کوم د غزنی نه مونږ سره تماس نیول او وای سو کاله تفریق مسله او خپل مسلې په سر ګرځېدلې و حل شوی نه او بل اخره مجبور شوی و چې کوم ځای کې عرض کړي او دا غینم تیر شي رښتیا هم د ستونزشته د امه په هوی خبره مو کړه امه په هوای په څه معنی یعنی چې وس هم کڅم په دې برخه کې ډېر پروژې پلي شوې دي او ډېر کارونه شوي اما اوس هم فکر کوي چې مېرمنې نه پويږي چې باید چیرته مراجعه وکړي او یادا چې پويږي زړه نه کوي
بالکل اما په هوای افغانستان کې پټولو برخو کې کافی اندازه نه د سوي په دې برخه کې ډېر ضرورت ده نه سوي خزي ډېر کله چې مثلا هغه مسایل چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروړي هغه پولیسو ته وروړي ول نو همدغه مشکلات دي اما په هوای باید سوای وای یا باید وسی نو اما په هوای منظور می داده ته افغانستان کې دغه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا که د رسنیو په مټ وسی یا مثلا مدني فعالانو یا دوی د جماعتونو د امامانو له طرفه باید خود ته اما په هوای ورکړي سي مثلا څنګه کولای شي کله چې داسې مشکلات او قیم مشکلات سره مخ کیږي باید چاته وروړي څنګه یې حل کی نو هدف مې دا و دا ما په هوی
بله او یو بل مسله چې د تبیزی چلن پر اړه باندې یو اندېښنه ده هم ده چې په یو تعداد عدلي او قضایي ارګانونو کې له مېرمنو سره تبعیضي چلند کیږي تاسو چې کار کړی او په دې برخه کې مو راپورونه چمتو کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال یاستئ واقعیا دغه ستونزه څومره جدي ده
بالکل دا هغه ستونزه ده چې واقعیا دا یو کدای شي یو ستر لامل هم دغه اوسي چې کله تبعیضي چلند کیږي له ښځو سره نو دوی نسی کولای خپل حقوق لاسته راوړي یا مثلا څه حق ده هغه ته ورسیږي تبعیضي چلن پر اختیا همسته افغانستان کې او ډیر کله ډیرم ده او تر اوسه پورې تاسو د پروژو خبره وکړه تر اوسه کوم پروژې چې پلیسوي دي کومې پایلې داسې مشخص پایلې یا کوم مشخصې لاسته راوړنې نه دي راوړي پروژې همیشه د پروژې په شکل پاتې شوي دي یعنی کوم لاسترولونه په دې برخه کې نسته
بله تاسو صبر تر اگرزو خدمتوریدونکو 0922550095 مو د اړیکو شمیرې د کول شي را سره تماس ونیسئ نو هم د اوس یو ریډونکو را سره وصل دی برا وخلو سلام سړی مشخبرون ته خراغلی
محترم پات کومه دعوت مو منه درنه ملمنه تم سلامونه وړاندې کوم په زله دی وردګم د باندې چکنه
وردګ صاحب خبرونه ته خرغلی وعلیکم السلام مهرباني
ډیرمن دی وړه مهمه موضوع ډیره واجولې به موضوع نو وکن مشکلات شته دی په لور پروتوسي مو کې د مو خورګونه چې توسي مو کې ژوند کو هغه دنه داسې مشکلات چې هغه یو څوک خپل مشکل نشي بیانولای د خپل شرم او د خپل عبادت په خاطر باندې وکړ مشکلات ډیر دي د درنې ملمنه نه دغه د مو سوال او پوښتنه ده چې داسې یو اوګوي ورکو دو چې په لور د مو د تاسو خورګونه د مشکلات لاندې په موردو کې ژوند کو وګو تا یو داسې اوګوي شي یو بل څنګه کولای شو چې دا مشکل ته کیدو دا مشکل حل شي خپل لور پراتو سیمو کې وي کپ دا مشکل حل شي دا مې واغو مننه
یو تر کوم ډیر مننه سپ یو بل اوریدون کې دوی وام را وخلو سلام ستړي مې شیخ پروان ته خرغلی
امر یم محمد اجي سپر دې سلامونه تاسو ته کوم د ازادي راډیو ټول کوم کا اوریدون کو ته او تاسو درنې مې مننه تاسو
وعلیکم السلام پختون سیف خوروان ته خرغلی مهرباني
تر شکر دې سمو زما ته کړه د خدای دې کې چې افغانستان کې چې و سم مو په وجات کو کړي و سم انانی چې انانی مختبی یو پر انانو باندې ولاړ یو په نامه رسوم چې ټولم دا دې کې چې زه خو هم چې دا یو مظلوم قشر یو مظلوم ته او دې خپل د حق او حقوق غوښتنه کوي او څوک نه ورته خدای دې چې خلک عامه په هوا یا سل کې عامه غایې اصل کې او هغه اذهان د خلکو چې مخشي چې هغه په دغه اصل کې اوس هغه سم شي غواړم چې زما څنګه د کوم مشکلات خلاص ورکړم نو څنګه د دې مبارزې کړې دي خیر څنګه دې کړې دي دا چې چې اوس یو انا نه ځل دلې ته چې په شې باندې خوشاله پکې په ولاغه په کوم شي ولاغه دې ریښتیا پر کولاغه دې ډول و دا هغه پر کوټ باندې په لشتي کې لو واورې کې درول دا هغه مشکلات یو شان دي چې موږ څنګه برداشت کړی دي خدای دې دې مشکل خلاص کړي موږ وخلکو ته مخ ته چې په دې ارسه کې مبارزه وکړو نو دغه د امن خوني چې دولت وسوسه جوړ کړی دي او شته پردن باندې شخصي چې خپل شرم سره نه سي ولیا د امن دغه د امن خوني څومره ودی و دغه وسوسه محفوظ دي دا یو او دومره کوشتنه مې داده دوی په جورنالیزم پر سکی مسکړې دی د جورنالستانو جورنالیزم یو مظلومه طبقه ده د جورنالستانو ځ څومره تر خلکو رسیدلې دي او څومره خلکو اوریدلې دي څومره خلکو لا پای کوته ویلې
bale یو پښتنه ملرل پښتون صاحب تاسو په دینی علوم کې پویاستي په خپل د خپل د سیمې پرابطره توي چې مثلا په اسلام کې میراث د تعلیم حق د شتمنۍ د لرلو حق دا حقونه دي چې په اسلام کې مرمنو ته ورکړل شوی دغه مسایل څومره ال تاسو په سیمه کې مراد شوی دي او یا کیږي او کني کیږي دلیل څه ده
زموږ په سیمه کې الحمدلله مخ او نو علماء ومنه علماء په دې راځي چې باندې ډیر د علماء سره څنګه سره یې مجلسونه مې ورسره کړی دي او علماء ته مې ویلي چې دا څه دا پر څه شي باندې لازم ده په ورځ ما شر به موږ وسه شو خلوته د ګور ملو نه ویلي په دغه ځخ کې ویلو خدا خبرې موږ سره د خلکو سره تر خلکو میراث تعلیم او د شیدو نور حقوق چې څنګه لري شیدو نور مقام چې تعالی ورکړي دي دا باید موږ سره خلکو پر پوری په خاصه دا خبرې نه وي اوس الحمدلله چې د جام په ولایت کې په لاره نه په پاریاد کې هغه ځایونه چې شهرونه دي دا خبرې سمې شوې دي ان شاء الله تعالی اوس موږ قران قصباتو ته ودیاتو ته سفرونه کوو سفرونه مو کړی دي د خلکو اذهان مو نه کړی دي اما دایم ور کړی دي ان شاء الله
تنا دا خبرې بولس فورس سمې بلې ډیر مننه خاري صاحب پښتون فاریاب نه تماس نیولې او شنوندو عزیز 0700220055 0750 0799 2045 شماره تماس ما سن میتونین تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه مشکل خود را با ما شریک بسازین شما سوال را یادداشت کردین دو پختن دوار تقریبا ورته مهرباني وکي یادش کړی مو دي جواب ورته
ورک ا غورورته له ورداګو تماس نیول او دغه پختنه دا وات چې څنګه کیدای شي پلر پر توخه زو کړي یعنی خزه په دې پوسی څنګه کولای شي د خپل حقوقي مشکلات حل کړي یما په نظر پلری پرتو سیمو کې لمړی خو دا ډیر ممکن نه لري چې دوی تر والی او تر ولایت مقام ورسیږي او خپل مشکلات وي. لمړی خو د لاړی سي هغه د جمعتونو امام صاحبان سره هغوی سره د خبرې وکړه، هغوی نه د پوښتنه وکړه چې کوم مشکلات دوی لري، دا حقوقي ده که جنایي. او بیا وروسته د لاړی سي هغوی سره د خپل مشکلات کله دوی شریک وی، نو بیا د دوی مراجعه وکړه او لاړ دي سي عدلي او قضایي ارګان تخپل مشکلات حل کړي. همداراز په لری پرتو سیمو کې د ما په نظر سي ډیر غږ اوریدل کیږي، هغه د امام صاحبان دی چې باید غوی په دې تړاو عامه په هوای ورکي، خزې په دې تړاو پوسی چې څنګه کولای سي خپل حقوقي مشکلات دوی حل کړي. نو همدغه یوه خلاره ده. او بالکل د پښتون صاحب بله پښتنه دا وه چې امن خونې تر کومه حده محفوظ دي. اما په نظر حکومت تر دې چې هره ورځ دیوان امن خونه جوړوي، هغه په ولایتونو کې واوسي که په مرکز کې واوسي، تر دا اوسه پورې فکر کوم چې تر 25 امن خونې ټول افغانستان په کچه شته. دا خلاصې د ښځو مشکلات دی حل کی، کوم کسان چې نیول کیږي چې ښځې زورولي یا هغوی سره تاوتریخوالی کړی، یعنی مطلق هغه کسان چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په تړاو نیول شوي دي، هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د یو دوه ورځ دپاره نمایشي نه نیسي، بیا د بیرته نه خوسي کوي. نو که د ما په نظر یو دوه کسان که یعنی خپل سزا ورته ورسیږي، خپلې سزاګانې هغوی ته تطبیق سي، بیا به افغانستان کې هیڅوک له ښځو سره تاوتریخوالی نه کوي او امن خونې دی، یعنی ضرورت نه ده چې حتماً امن خونې دی ورځ بل ته زیات سي. امن خونې ما مخکې تیر کال په امن خونو باندې یو راپور درلوده کې داسې ډېر خلکو هغه لیدلی وي چې یعنی نسو ویلی چې هغه محفوظ دي او باوري ځایونه هم نه دي. حکومت په سمه ده، حکومت په تړاو وایي چې امن خونې د ښځو دپاره بهترین ځای ده، هغوی خوندي ساتل کیږي، خو تر ډیره پورې نسو کولی، یعنی حقیقت دا ده تر ډیره نسو کولی چې په امن خونو باندې باور وکړو. او د خبریالانو یا د ژورنالیستانو د غږ په تړاو یې پوښتنه وکړه. په دې تړاو باید ووایم افغانستان کې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي، او یعنی نسبت نورو کسانو ته خبریالان یا ژورنالیستان ښه کولی سي خپل غږ ورسوي تر حکومته، خو دا چې حکومت ورته غږ نه ږدي او ورته رسیدګي نه کوي، نو بیا دا جلا خبره ده.
بلې، ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته بیا هم ستاسو اړیکو اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې، فکر کوم اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې.
السلام علیکم سر، نه جوړی بخیر.
مننه خبرونه ته خراغلې، لکم زینه متماس نیولای ورور.
قربان د شما سپین منګاوري پکتیا ولایت له ټلیفون په کرخه یم.
منګل صاحب ډیر خراغلې خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه ولای وا پښتنه لرم اجازه
ده. مهرباني.
پښتنه خورځنه نه لرم چې زه دې لیمون نه خبرې ما چې کله چې چا غلا وکړه، غلې خپل وصول ثبوت مونږ دی چې کټکیږي دا ولا ستل سکول کې افغانستان کې بچا غلا نه وکړي، که چالو نه دی سپېر کټ شوی. زه خبر شوی نه ما دا په اسلام کې جواز لري چې زلوس کار شي دی غلا.
بله، مننه کوم. یو بل اوریدونکو دوی بم را وخلو. سلام سړی مشایخ پرون ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتی زلاند ما دمرده غوښتم.
مهرباني وکړو خبرونه ته خراغلی. ښه، فکر کوم دوی سره ماډی کا پریشوا. شنوند عزیز، وخت کې به تماس میشین، لطفا یک موقعیت بهتره انتخاب بکنین تا باشه که صدای شما قطع وصل نشه. سلام، بفرماین به برنامه خوش آمدین. بله، ستاسو غږ منلرو، مهرباني خبری وکړئ. ښه، څخه فکر کوم دوی دوی اړیکم څه مشکل پکې او اوریدونکو کلم چې زنګ وهي او بهتره موقعیت انتخاب کړي ترڅو موږ په سمه توګه مونږ هم ولرو او څه مشکل پېښ نشي. سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلی.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني
دا دا موضوع باندې غوښتي چې خپل نظر در کوم. دا د شوډو حقوق چې د اسلام کې خو زه د کندهار څخه خبرې کوم. په اسلام کې خو د ډیر وخت پرې دا موږ د منځکو خلکو ورکړي دي. موږ څه دې سره چې خاص فلمونو مشکلات نه جوړیږي او د میلمنې سمې دا پښتنه ده چې د یو شي سره زیله مزدور کیږي. د سې اداره ستا چې هغه شفاف ډول هغه حقوق ورته پر ځای کړي.
بله مننه ورور. قندار نه زموږ ورور تماس نیولې او ځواب به درته درکې ورسته. یو بل اوریدونکی دویم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام سړی مې شیخ پارون ته خراغلی.
کاوري.
بله ساسو غږ موږ لرو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دنوردګ ولادت نن خو له سوالین ډاکټر دولت خبره کوم.
ډاکټر صاحب مهرباني خبرونه ته خراغلی.
ان ټول ته سلامونه علیکم.
وعلیکم السلام.
پښتنه هم دا و چې دا حقوق دي خزو خو دا باید ځای کې رعایت کیږي او په دا کوم پروګرام نشته. نو دا به د دې راتلون کې څنګه وي؟
چیرته پروګرام نشته وبخه؟
دا دي حقوق کې دی او چا حق دی ورکول یا دی او چا حق وختلې وسانانه خپل حق حقوق وختلې نشي.
مننه ورور کور ودان سوال پدر کی. مننه اوریدونکو او سم عزیز مهرباني مختنی به میاد شکړی وی.
ها منګل سبل پکتیا تماس نیول او دغلا پړای ویلی. تابان چې اسلام کې او اسلامي شریعت کې هر څه د پاره قانون وازا سوی دی. دغلا په تړاویل افغانستان کې غلا ورځ بلې تم زیاتې دوه او تابان چې سوی دا نو ما مخکې هم انتقاد وکه او زه لکم دولتي او اورګان یا کوم دولتي موقف نه خبرې نه کوم. زه یو آزاد خبريال یا ژورنالیست یم. زه هم انتقادي خبرې کوم. ما ویل چې دلته اصلا حقوق او تا یا قوانین او تا درناوی نه کیږي او نه دی په ځای سوي دي. نو لکه هغه مخکې مثلا یاد کړ د خزو پټړاو د خزو د توتريخوال پټړاو ډیر کسان نیول کیږي چې خزي سهرایي محکمه کړی دی او حتی تر دې حدا چې هغه وسوځول کیږي د عام خلکو مخکې وي وهل کیږي. هغه کسان چې نیولي بیا بیرته خوشي کړي دي د دې لپاره چې رسنۍ ته یو څو ورځې دوی بازی ورکي یا مثلا هغوی تیر باسي چې موږ دا کسان ونیول. بیا دوه درې ورځې وروسته یې پوښتنه کوي ستر قضیه ده د فرخوندي کسان. تاسو ته معلومه ده چې یو څو مدت لپاره یې ونیول. بیا وروسته چې کله موږ څېړنې وکړې پوښتنې مو کړې بیا هغوی ډېرې بیرته خوشي سوي دي. نو د غلا په اړه هم داسې ده. دلته هیڅ کوم پرېکړه هم په دومره کلونو کې تر اوسه چا نه دی اورېدلی چې یو څوک مثلا غلا یې کړې ده بیا دغه لاس قطع سوی وي. نو دې برخه کې ډېر مشکلات سته. بل پوښتنه د کندهار او وایي کچېری خزي د تاوتریخوال سره مخ کیږي نو کومه اداره سته چې پر احتیاط په شفاف ډول یا پرون ډول دی ورته رسیدګي وکړي. افغانستان کې عدلي او قضایي ورګانونه سته او کله چې موږ تاسو پوښتنې کوو بیا د ډېرو ادارو یادونه کیږي او بیا هم هماغه خبر ده چې کدای شي تر پخوا ډیر ښه وي. یعنی تر پخوا اوسم حکومت یا دولت کوشش کوي چې د ښځو مسایل ته رسیدګي وکړي په تېره بیا د ښځو چارو وزارت. اما بیا هم په دې برخه کې مشکلات شته او که حکومت یا دولت وغواړي نو حتما ول نه ادارې زیاتې دي چې هغوی کار وکړي.
بله او د روسي اوریدونکو چې زنګ وهلی
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نه چې ډاکټر صاحب تماس نیولې وایي هیڅ پروګرام نشته. مخکې هم د پروژو خبره سوه. پروژې ورکول کیږي بیلابیلو ارګانونو ته بیلابیلو مؤسسو ته. همدا اوس تر له درې زرو زیاتې داسې مؤسسې لرو چې یعنی د عدلي وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. اما د یوې مؤسسې کار معلوم نه چې په کومه برخه کې کار کړی د څومره پیسې مصرف کړي دي یا څه دي. په نوم سیستا پروژې اخلي یا ما پرختيام پروګرامونه نه لري او نه تطبیق شوی.
مشکلات دومره زیات دي چې د دوی کار نه معلوميږي یا کار نه دا کړی. یعنی څه فکر کوي تاسو؟
بالکل دا خبره ده. مشکلات سخت زیات دي ډېر زیات دي. اما کار چې هغه ډول چې باید سوی وو چې حداقل یو ځای رانیولی و نه ده سوی.
بله، که پروسیو کې مشخصا خپل وړاندیزونه راته وایست چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې مشخصا د میرمنو په رابطه باندې د عدالت د تامینېدو په برخه کې وضعیت بهتره شي، ستاسو مشخص وړاندیزونه څه دي مېرمنې؟
بلکل، دما وړاندیز طبعا څوک چې انتقاد کوي نو وړاندیز دې ولري، وړاندیز مې حکومت ته او په تېره بیا خلکو ته. هر څه نسو کولای په حکومت واچو په دولت واچو چې دولت دې دا کار جوړ کا او دا وکه وغه وکه. ما په نظر کورنۍ دې له خپل ځانه شروع وکه، ښځې دې نه ځورئ، د هغوی ته د قوانینو له مخې د هغوی حقوق ورکړي، که د میراث حقوق دي، که مثلا د هغوی د مهر مسله ده یا هر بل څه دي، نو کورنۍ دې پخپله شروع وکه. بیا ضرورت نشته چې ښځې دې دومره مشکلات سره مخ سي چې لاړې دې سي بیا عدلي او قضایي ارګانونو ته دې مراجعه وکه. ما په نظر خپله خلک دې هم کوشش وکړي، ښځو سره، خپلو خویندو میندو سره دې ښه چلند وکړي، هغوی سره د تاوتریخوالی نه کوي. بل که چیرې بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي او دا مشکلات نه حلیږي، بیا د حکومت اقدام وکړه، خلک دې تیر نه باسي، او مثلا دا مؤسسې څومره جوازونه دوی ته ورکول سوي دي، دوی دې په رښتیا کار وکړه. اوس خو ورته حکومت جوازونه ورکړل، نو تاسو بیا څه دپاره ناست یې؟ یو پروژې اخلئ خپل، حتی د همدا اوس هم د ښځو هغه فعالینې چې مثلا لس دولس کاله مخکې وي یا حداقل پنځه کاله مخکې وي اوس افغانستان کې نسته، هغوی یوازې همدومره پروژې واخیستلې چې له دې ځایه لاړې سي او ځانونو ته ښه ژوند جوړ کړي له افغانستانه بهر. نو بیا د افغان ښځو په نوم باندې ډېرې پروژې اخیستل سوي دي او تطبیق سوي نه دي. د افغان ښځو هغوی چې په رښتیا مشکلاتو سره مخ دي، د هغوی غمه څوکه،
یعنی تغییر باید له ځانه شروع شي.
بالکل.
ډېره مننه فیروزه عزیزي، افغان ژورنالیست، چې زموږ خبرونې ته راغلې. بلنه منلې وه. قدرمنو اورېدونکو، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. 0 9 9 9 0 0 6 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي، کولی شئ راسره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم. Oh,
آشنا پا